د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
گران اوریدونکو السلام علیکم نن د یک شنبه ورځ د زمری وشتمه ده د واشنگتن د امریکا غږ دویمه سهرنۍ پښتو خبرونه اوري د دې سات خبرونه زاسید سلیمان چاته استلولم د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې بیګاش په د کابل پولیس کې واقع د دوبی په ملمستون کې د واده په ملمستیا کې د سندرغاړو د ستیج سره څیرمه په یوې مرګانۍ چاودنه کې څو کسان وژل شوي او په لسګونو کسان ټپیان شوي دي د چاودنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی او د ښار په شپږمه حوزه کې چې اکثریت اوسیدونکي دي هزاره ګان دي وشوه د کورنیو چارو د وزارت ویان نصرت رحیمي پلا د افغانستان د دښمنانو په غاړه واچوله له زر نه زیات میلمانه په میلمستون کې د چاودنې په وخت موجود و عیني شاهدانو امریکا غږ ته وویل چې د ځوانانو ماشومانو او میلمنو مړي ولیدل چې په هر خواتی تو پرک پراته او د واده د تختن په شمول خلک لیدل کېده چې په ډېره ورختایي د خپلو کورنۍ غړي او عزیزان لټول د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې لپاره خپل نوي شرایط اعلان کړي دي د جمهوري ریاست وایان صدیق صدیقي د شنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې د حکومت د سولې د نقشې اساسي اهداف اوربان سیاسي ژوند ته د طالبانو ستنېدل او له حکومت سره مخامخ مذاکرات دي او له طالبانو سره د هر ډول موافقې پایله باید همدایي د صدیقي په وینا په لومړي ګام کې باید طالبان وهڅول شي چې اوربان ومني او له ملت سره خپل ښکاره دښمنۍ ته د پای ټکی کېږدي له بلې خوا د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د شنبې په ورځ په ټویټر کې لیکلي دي چې په افغانستان کې له مخالفینو سره د نولس کاله جنګ د پای ته رسولو لپاره د امکان په صورت کې د یو ښه توافق په لټه کې وو دا د امریکا غږ واشنگتن دی د افغانستان د ملي امنیت شورا د جمعې په ورځ کوټې ته نږدې د کوچلاک د سیمې په لنډۍ نومي کلي کې په یوې دیني مدرسې کې د بم په مرګانۍ چاودنه کې د طالبانو د رهبر مولوي هیبت الله اخونزاده د ورور مولوي احمد الله د وژلو غندنه کړې د ای پی ایجنس وایي ګمان کېږي چې د طالبانو د رهبر زوی هم په دغه چاودنه کې ټپي شوی د رویټرز ایجنس په پیښور کې د طالبانو د یو مشر له قوله د شنبې په ورځ ناوخته رپورټ ورکړ چې دوی د مشر د ورور وژل به دوی له امریکا سره د سولې خبرونه وانړی طالبان او امریکایي ډیپلوماتان لګیا دي کوشش کوي چې د مذاکراتو له لارې د افغانستان د 13 کلن جنگ د ختمولو او له افغانستان د خارجي عسکرو د وتلو لپاره یو سیاسي لار ولټوي د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د موبایل فونونو په شمول د مخابراتو او اتصالاتو شبکې په نسبي توګه مرحل شوې دي خو د شنبې په ورځ بیا په سلهاوو خلکو د هند حکومت په خلاف مظاهره وکړه په لسهاوو زره هندي عسکر او پولیس په سرینګر او نورو ښارونو کې چې د وګړو اکثریت مسلمانان دي غزمې کوي د کشمیر د کنټرول د کرښې په اوږدو کې د پاکستان او هند پوځیانو نښتې دوام لري یو هندي عسکر د شنبې په ورځ د پاکستاني عسکرو په ډزو کې وژل شوی دی د سوډان انتقالي نظامي شورا او دغه شورا مخالف غورځنګ د شنبې په ورځ په خرطوم کې د قدرت د شریکولو لپاره یوه تاریخي موافقه لاسلیک کړه په سلهاوو خلک په خرطوم کې له خپلو کورونو نه راوتي او ملي ترانې اورېدله خو د مخالفانو ځینې مشرانو د موافقې د لاسلیک کولو په مراسمو کې له ګډون کولو نه ډډه وکړله د ای پی خبري اژانس رپورټ ورکوي چې د شنبې په ورځ د سوریې په شمال لویدیځ ولایت ادلب کې د روسیې او د سوریې د رژیم د هوایي قواو په پرله پسې بدرغه بمباري وکړي د یوې کورنۍ د وغوړو په شمول دیارلس تنه ملکیان وژل شوي دي د شنبې په ورځ د ښوونځي استادانو د حکومت د مخالفو احتجاج کوونکو په طرفداري د هانګ کانګ د اجرایي رئیس میرمن کیرلام د رسمي اقامت ګام مخته مظاهره وکړه په هانګ کانګ کې له تیرو دریو میاشتو مظاهرې روانې دي او د شنبې په ورځ د امریکا د اوریګن ایالت د پورتلند په ښار کې په سلګونو خلکو د فاشیزم پر ضد مظاهره وکړه په مقابل کې د خلاصو افراطي ډلو طرفدارانو هم د ځوابي مظاهرې لپاره سړکونو ته راوتلي وو پولیسو لاره بنده کړه څلور کسان له دیسي وسلو سره ونیول د دواړو خواو ترمنځ د اخو ډبل ویرې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي د پورتلند ښاروال ټیډ ویلر پولیسو مذهبي مشرانو او تاجرانو تنگ نظر او خلاصو مظاهره چیان ته ویلو چې په پورتلند کې د خلکو ترمنځ د کرکې او نفرت د پیدا کولو لپاره کوششونه کی او په خپل مخه دي جی د لزور نه زیات پولیسو امنیت ساتو دا د سات خبرونه
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. دا هم د دې خبرونه راپورټنه. د افغانستان جمهوری ریاست وایي امریکا د وسلوالو طالبانو سره د سولې د اعلامیې د لاسلیک کولو وروسته د افغانستان د حکومت سره هم یو اعلامیه لاسلیک کوي چې پکې به یو ځل بیا نړیواله ټولنه د افغانانو سره خپلې ژمنې تازه کړي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ لري.
د افغانستان جمهوری ریاست وایان صدیق صدیقی د شنبه د ورځې ناوخته کابل کې یو خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال ویل چې افغانو په تلا د جمهوری ډونالد ټرمپ په مشرۍ د امریکای چارواکو د جمعې د ورځې د غونډې د جزئیاتو ترلاسه کول ته انتظار وباسي. خو ښاغلی صدیقی ویل چې دغو خبرو وړاندې د پنجشنبه په ورځ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د ویډیو کانفرنس له لارې جمهور رئیس محمد اشرف غنی ته د طالبانو سره په دوحه کې د اتم پړاو د خبرو او هم د جمعې د ورځې د غونډې د بحثونو په اړه معلومات ورکړي.
هغه جزئیات چې د اتم پړاو په برخه کې زموږ سره مطرح شول شریک شول یو څه لا پرمختګونه چې خیلزاد صاحب درلود په دې پړاو کې. اما مهم هدف زموږ د پاره دا دی هر هغه هلیزلې چې د امریکې له خوا کېږي د دې په مذاکراتو کې څو مهم ټکي باید پام کې ونیول شي. تر هغه باندې موږ همیشه ټینګار کړی زموږ ملاحظات دا مسایل ول او دا به یي هغه دا دی چې اوربند باید اوسي او بل د طالبانو حملې د افغانستان خلکو باندې باید قطع شي. بل مسله د مخامخ خبرې اترې او مذاکراتو مسله د افغان حکومت سره چې دغه هر تفاهم دغه نتیجه باید ولري او خاصتا د امریکایانو د خروج یا د امریکایي اساکرو د خروج مسله ده چې په هغه کې کاملا وضاحت شته د امریکای له خوا هم او زمونږ له خوا هم چې باید پر شرایطو باندې ولار یو تصمیم ونیول شي.
صدیق صدیقی د افغانستان د حکومت سره د امریکا ناتو او نورو نړیوالو ادارو د تړونونو په اړه هم خبرې وکړې او ویل چې کله هم امریکا د طالبان سره اعلامیه لاسلیک کړي یو بل اعلامیه به د افغان حکومت سره هم لاسلیک کړي. هغه ویل چې د نوي اعلامیه لاسلیک افغانستان سره د نړیوال ټولنې د تیرو تړونونو د پاسه کېدو په معنا نه دي بلکې د ښاغلي صدیقی پر وینا امریکا به د نوي اعلامیه په لاسلیک سره یو ځل بیا د افغانان سره خپلې ژمنې تازه کړي.
دا په دې معنی نه ده چې کوم تړونه چې مونږ په خو لاستی کړی ستراتیژیک تړونه هغه لغوه شي. د امریکا متحده ایالاتونو او د ناتو د غړو هیوادونو سره د افغانستان اسلامي جمهوریت ستراتیژیک تړونه په خپل ځای دي.
نو پاورجا است
د طالبانو سره د امریکا د ممکنه هوکړی وروسته د امریکا او د ناتو ټولنې سره د افغانستان د ستراتیژیکی تړونو په اړه د صدیقی د سرګندونې وړاندې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم تیرونه ورته سرګندونې کړې وي چې طالبانو بیا په خبرګون کې جمهور رئیس محمد اشرف غنی په دوحه کې د امریکا او طالبان د اسالو ترمن د خبرو له بهیر څخه په بی خبری تورن کړی وو. طالبانو د افغانستان جمهور رئیس د وین تازه سرګندونې ته خبرګون نه دی خوله. د افغانستان د سیاسي چارو کارپو اسد وحیدی وی چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی امریکا سره د نوی اعلامی لاسلیک ته ډیر لیواله نه دي
که دغه تړونونه لغوه کیږي د دغه تړونونو د موادو پر اساس یا د ورستي مادو پر اساس دوه اړخونه به دوه کاله مخکې بل تاوال ور اوس ولسمشر غنی وایي چې زموږ ترمن ستراتیژیک او امنیتی تړون نشته نو د اعلامی لاسلیک ترتیا نشته. خو امریکایان له دې خاطر په اعلامی ټینګار کوي چې حکومت ته یو ډول اطمینان ورکړي ډاډ ورکړي چې دلته به حکومت نه پاشل کیږي امنیتی ځواکونه به له منځه نه ځي او دغه راز حکومت په بشپړ ډول طالبانو ته نه تسلیمیږي.
د افغانستان د جمهور رئیس وایان د افغان حکومت له خوا د پاکستان د بلوچستان په ایالت کې په یو جماعت کې د تیرې ورځې د بم د چاودنې د غندنې په اړه چې په ترڅ کې د ریپورټونو له مخې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خوند یو ورور هم وژل شوی ویل چې دا چې په دې پیښه کې څوک لاس لري باید د پاکستان حکومت معلومه کړي.
دا د وخت نه یو مخ کې چې دا تحلیل وکړو چې په سوله باندې مڅه اغیز لري. خو زمونږ هیله دا ده چې د سولې پروسه مختلف شي او نه یوازې چې مونږ کوشش کوو پاکستان دې هم په دې بحث سول سي تر څو په دې پروسه کې کار وکړي او د افغانستان یو ښه شریک پتوګه باندې د افغانستان سولې لپاره کار وکړي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا په ویلمې کې کویتی سره نږدې په یو جماعت کې د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنه غندلې ده.
د اسد اتويشتمه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا اخستو سلمه کلیزه دا ورځ افغانستان او په ټول نړۍ کې افغانان په ځانګړو مراسمو لمانځي. د امریکا غاک آشنا رادیو تلویزیون او ټولنیز پانه هم د ځانګړو خبرونو په ترڅ کې دا ورځ لمانځي. د تاریخ پوهانو له نظره د افغانستان د خپلواکۍ د سل کلن تاریخ په لړ کې پرمختګونه، خندونه او تحولات. د امریکا غټ آشنا رادیو له تاسو سره د افغانستان د تاریخي ورځ لمانځي.
قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د خپلواکۍ د سلیمې کلیزې د لمانځلو په مناسبت خاص ترتیبات روان دي. د امانی دورې ځینې ماڼۍ رغول سوي او پر ځینو نورو یې لا هم کار روان دي. د کابل څخه لیمې نیازی د کابل موزیم د تاریخي اثارو په باره کې رپورت برابر کړی.
ملي موزیم په افغانستان کې لومړنی موزیم دی. دا موزیم د غازی امان الله خان په وخت کې جوړ شوې ده. د ملي موزیم هم دا ودانې هم د غازی امان الله خان په وخت کې جوړه شوې ده. دا ودانې چې په خپل منځي جګړو کې ورانه شوې، لا هم د هغه وخت یادګار ژوندۍ ساتلې ده.
مهم ملي موزیم ته او ملي موزیم کارتون ته دا د موزیم ایجادول دي چې د امان الله خان په وخت کې جوړ شوې ده. او دا په دې معنا ده چې هغه وخت کې امیر امان الله خان د مفکوره لرل چې یو متمدن، یو مستقل او یو باثباته ملک باید یو ملي موزیم ولري.
په دې موزیم کې د غازی امان الله خان د وخت موټر هم شته چې د هغه وخت د ترقی او پرمختګ نښانی راخی. افغانستان ته په لومړي ځل موټر د پلار امیر حبیب الله خان په وخت کې راغی. خو امان الله خان د هغه وخت د موټر شرکت ته وده ورکړه او د موټرونو شمیر زیات کړ. غازی امان الله خان چې کله اروپا ته ولاړ، په انګلستان کې د رولز رایس نوم کمپنۍ سره د اولسو موټرونو د اخیستلو قرارداد وکړ او دغه موټر یې خپل هیواد افغانستان ته راوړل. اوس یوازې د امان الله خان او یو بل موټر پاتې دی چې په موزیم کې ساتل کیږي. له ډیرو نورو پرمختګونو څخه یو دا و چې افغانستان د ریل پټلۍ هم درلوده. دغه ریل ګاډی د غازی امان الله خان دورې دی. په هغه وخت کې دغه ریل ګاډی له پولې ارتل څخه دارلامان ته مسیر درلوده او هر ورځ به خلک لیږدول. اوس دغه ریل ګاډی یوه خالي وسپنه ده. افغانستان سل کاله مخکې د ریل پټلۍ درلودله خو اوس یې نه لري. مورخین او پوهان وایي چې سل کاله وړاندې د خپلواکۍ له بیرته اخیستو وروسته امان الله خان هڅه کوله په نړۍ کې چې د پرمختګ او ترقۍ څخه پیدا کیدل هغه خپل هیواد افغانستان ته راوړي.
کله چې د پیو زر دریس او شپږم کال کې اروپا ته سفر وکړ، هلته یې ډیر قراردادونه وکړل. د الوتکو د اخیستلو قراردادونه یې وکړل، د الوتکو د ترمیم قراردادونه یې وکړل، د قند جوړولو فابریکه یې راوارده کړه. په هره برخه کې چې دای کوم هیواد ته ولاړ، د هغوی سره یې قراردادونه وکړل.
پوهان وایي چې غازی امان الله خان ونه توانید د انګریزانو له امله د خپل هیواد د پرمختګ او ترقی نیمګړی خوب سر ته ورسوي. لیمانی ازی، امریکا غږ آشنا تلویزیون، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروي.
او د هم تو نړیوال رپورټونه. هند د اگست په 15 نیټه پریکړه وکړه چې له جمو او کشمیر څخه یې خاص موقف بیرته واخیست. د دغه پریکړې څخه وروسته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د جمعې په ورځ خصوصي غونډه وکړه چې د هند او پاکستان ترمنځ د تازه تاوتریخوالي په پراخېدو باندې خبرې وکړي. خبریاله مارګریت بشیر په خپل رالېږلې رپورټ کې وایي تقریبا په 500 کالو کې دا لومړی ځل دی چې د امنیت شورا غونډه کوي. په مکړې په دې باره کې رپورټ.
د پاکستان لغختنه نورسته د امنیت شورا دایمي غړي چین د دغه غونډې غوښتنه وکړه. په ملګرو ملتونو کې د بیجینګ نوی استازي ژان جون ورسته ویل د هند پریکړې په کشمیر کې موجوده وضع بدل کړه او په سیمه کې د تاوتریخوالي سبب شو. ژان خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
China is deeply concerned about the current situation and opposes any unilateral action that complicates the situation, and we call upon the relevant parties to exercise restraint, act prudently.
چین د دغه وسانه وظیفه په باره کې په ژوره توګه اندېښمن دی او د هر داسې یو اړخیز اقدام مخالف دی چې حالات پیچلي کې او موږ له مربوطه خوا ونه غواړو چې له صبر او زغم نه کار واخلي. په خاصه توګه داسې اقدام ونه کړي چې دغه تاوتریخوالی به نور کړکېچن شي. چین په هند باندې هم اعتراض کوي چې د بیجنګ ګټې چیلنج کوي په داسې حال کې چې دا د اکسای چین په نامو د کشمیر یو سیمه کنټرولوي. کشمیر په لسیزو یو سیمه ایز جنجال دی. اتومي لرونکو قدرتونه هند او پاکستان له هغه وخت نه راپدې خو چې په 1947 کال کې له برتانیا نه خپلواکي ترلاسه کړه په دغه جنجالي سیمه باندې څو ځلې جنگونه کړي دي. د دغه موضوع په باره کې د هند نظر داده دا یو کورنۍ مسله ده د پاکستان سره د په دوه اړخیزه توګه حل شي. مګر د پاکستان استازي ملیحه لودی وای مسله داسې نه ده. میرمن لودی خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
The fact that this meeting took place is testimony to the fact that this is an internationally recognized dispute. Today the whole world is discussing the occupied state and the situation there.
حقیقت دا د دغه غونډه چې وشو د دې حقیقت نه ده چې دا په بینالمللي سطح پیژندل شوی جنجال دی. ټوله نړۍ اوس په دغه اشغال شوي حالات او دغلته په وضع باندې خبرې کوي. دوی ویلې پاکستان د دغه جنجال د سوله ییز حل لپاره چمتو دی. هندي چارواکو د رواني میاشتې د سر نه راپدې خوا د کشمیر په تلیفونونو انټرنیټ باندې بندیز لګولی دی. امنیت یې زیات کړی دی او تحرکات یې محدود کړي دي. د هند سفیر سید اکبر الدین ځینې محدودیتونه مني مګر ویلې ضرور دی چې هغه څه مخه ونیسي چې دی ورته تروریستان وای د خلکو په خلاف اقدام کوي. اکبر الدین خپل خبرې ته دوام ورکوي او وایي
Without public order, no democracy can function. So there are reasonable restrictions. We acknowledge that these are restrictions. We are easing them.
دا ما نظم نه بغیر دیموکراسي کار نه ورکوي. ځکه نو دغه محدودیتونه معقول دي. موږ منو چې محدودیتونه شته، موږ یې کموو. یو ځوان ځانمرګ کشمیری د فبروري په میاشت کې په یو نظامي کتار باندې حمله وکړه چې څه باندې 40 هندي عسکر ووژل. هند دغه حمله ملامتی په پاکستان باندې چوي او د غچ اخستلو په بدل کې هوایی حمله په هغه ځایونو باندې وکړلې چې وایي دا په پاکستان کې یو تروریستي کیمپ دی. سفیر اکبر الدین ویلې دا به د پاکستان لپاره ښه وي ترور بند کړي چې د نوې ډیلی سره خبرې پیل کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې وو.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وايي که په انتخاباتو کې بریالی نسی د هیواد اقتصاد به خراب سي. د اقتصادي سور بازار یا رکود په اړه د اندیښنو په درشل کې جمهور رئیس ټرمپ د نیو همشایر په ایالت کې هڅه کړې ده چې د رای ورکوونکو ملاتړ راجلب کړي. په دې باره کې نور تفصیل په راپور کې واوري.
جمهور رئیس ټرمپ په نیو همشایر کې په یوې غونډه کې وویل کده د راتلونکي کال په ولسمشریزو ټاکنو کې ماته وخوري امریکایان به اقتصادي زیان وویني.
زه پوهیږم چې د ستاسو خوښیږم. دا غونډه د مینوالو د جشن په شان ده خو تاسې له ما پرته بل چاته د رایې انتخاب نه لرئ ځکه ستاسې د تقاعد حسابونه به راټیټ شي، هر څه به ټیټ شي. بنان که مو خوښیږم او که نه تاسو باید ما ته رایه راکړئ.
د پلویانو د ډارمن کولو لپاره د ټرمپ د اقدام په داسې حال کې کیږي چې له چین سره د امریکا تجارتي لانجه روانه ده. د ونډو بازارونه بې ثباته دي او د بهالرونکو اوراقو بازارونه د یو احتمالي اقتصادي رکود ښکارندوی کوي. خو د نیو همشیر په غونډه کې د کارن لواسک په شان یو شمېر کسان د ټرمپ کلک ملاتړي دي.
هغه د منځنۍ طبقې په اړه اندېښمن دی او دا هغه څه دي چې موږ غواړو. داسې کس مې پکار دی چې د عادي خلکو لپاره مبارزه وکړي.
خو په عین وخت کې د ټرمپ پر ضد مظاهرې هم وشوې.
دا حقیقت چې د ونډو بازار د دې حکومت پر مهال رالویدلی ډېر د اندېښنې وړ دی.
دیموکراتان له ډېره وخته پر ټرمپ انتقاد کوي چې په خپلو اقتصادي پروګرامونو کې د بډای کسانو پلوي کوي.
This is the moment we stand up.
اوس د وخت چې موږ د تعصب او تفرقه چولو په وړاندې ودرېګو. اوس د دې وخت چې خپل خلک سره یو ځای کړو او د اقتصاد او حکومت رامنځته کړو چې میلیارډران پکې حاکم نه وي. د حکومت او اقتصاد وچې د ټولو په ګټه وي.
یو شمیر کارپوهان وایي جمهور رئیس ټرمپ ظاهرا د سیاسي اهدافو په خاطر په دې ورسته کې د چین پر وارداتو د تعرفو لګول و ځندول.
ښه داسې معلومیږي چې د ټرمپ حکومت دا کار د کریسمس لپاره کړی دی. د تعرفو کولای شول د رخصتۍ پر مهال د خریدارۍ فصل زیانمن کړی وای.
کارپوهان وایي د راتلونکي کال د ولسمشریزو ټاکنو د کمپاینونو پر مهال اقتصادي رکود کولای شي د جمهور رئیس د بیا ټاکل کېدو لپاره ډیر ناوړ وي. خو ټرمپ د اوس مهال لپاره په پیاوړي اقتصاد حساب کوي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د مطبوعاتو سازمانونه وایي استرالیا یو مرموز ملک سوی دی چې په فعاله توګه په مطبوعاتو بندیز لګوي. د هیواد د مهمو ورسپاڼو مسؤول مدیران او د خبرونو مشران دغه ادعاوې د پارلمان په هغه استعمایه غونډه کې وکړي چې د استرالیا د امنیت په قوانینو او په ژورنالیزم باندې د دوی د تاثیر په باره کې تحقیقات کوي. فیل مرسر په دې باره کې له سیدنی څخه
په استرالیا کې د مطبوعاتو مشران و ژورنالیستان به له ویرې نه باید خپلې وظیفې سرته ورسوي. په سیدنی کې د معلوماتو له مخې ویل کېږي هغه خبر اعلان چې خپل رپورټونه د حکومت د هغو سري اسنادو له مخې برابروي چې دوی ته په لاس ورغلي وي د غلا شوي شیانو په شانې ګڼي. د استرالیا د پارلمان د استخباراتو او امنیت مهمه کمیټه د مطبوعاتو په ازادۍ باندې د ملي امنیت د قوانینو د تاثیر په باره کې تحقیقات کوي. دغه پلټنه وروسته له هغه پیل شوله چې د استرالیا پولیسو د جون په میاشت کې په کانبرا کې د ورځپاڼې د یو ژورنالیست په کور او د ملي خپرونې په دفتر یا ای بی سی باندې حمله وکړه چې خپل رپورټونه د هغو سري اسنادو په اساس برابر کړي وو چې دوی ته په لاس ورغلي وو. په عمومي ډول دغه حمله غندل شوې چې وایي ظالمانه او د مطبوعاتو له ازادۍ نه بیخي سرغړونه ده. ای بی سی د هغو رپورټونو له کابله هدف ګرځول شوی و چې بې له محاکمې نه د وژلو او په افغانستان کې د استرالیا د خاصو قوا د نامناسبه رویه په باره کې یې خپاره کړي وو. دغه رپورټونه د هغو سلګونو سیدي نظامي اسنادو له مخې لیکل شوي دي. د مطبوعاتو مشران په اصطلاح د عامه ګټو د ژغورنې غوښتنه کوي چې په دې سره به خبر اعلان په دې قادر وي چې د تعقیب له ویرې نه په غیر حساس رپورټونه ورکړي. د استرالیا د خبرونو د شرکت رئیس مایکل میلر وای د ملي امنیت اندېښنې په غیر مناسبه توګه عامه حقوق غټوي. میلر خپل خبرې ته دوام ورکوي او وای
We may not be living in a police state, but we are living in a state of secrecy. We have many laws that criminalise journalism. They are creating a secret society that most Australians would not recognise as our own.
خای چې موږ په پولیسي دولت کې ونه وسیګو، مګر موږ په یو مرموز هیواد کې ژوند کوو. موږ ډېر قوانین لرو چې ژورنالیزم مجرم ګڼي. دوی داسې یو مرموز ټولنه جوړوي چې اکثر استرالیان به یې ونه پیژني چې دا زموږ خپله ده. دا استرالیا د فدرالي پولیسو لور رتبه صاحب منصبانو د جون د میاشتې په حمله باندې ټینګار وکړ چې د ملي امنیت د دفاع لپاره وي او په حساسو موادو باندې معامله کول دي چې کېدای شي په استثنایي توګه د استرالیا ګټو ته تاوان ورسوي. کورنیو چارو وزیر پیټر ډوټن د استرالیا په ډیموکراسۍ کې د مطبوعاتو په ازادۍ باندې ټینګار وکړ. توقع ده چې د مطبوعاتو د ازادۍ په باره کې د پارلمان د تحقیقاتو رپورت به د اکتوبر په میاشت کې خپور شي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په کندهار کې د کوکنارو په کروندو کې د میوو باغونه جوړ شوي دي. د کرنې او مالداری ریاست وایي چې ټول باغونه په عصري معیار جوړ کړي دي او د میوو حاصلات باغوانانو ته ډیره ګټه رسولې ده. خبریال عز الله پوپل په دې باره کې رپورت لري.
د کندهار د زراعت اداره وایي چې د نشي توکو پر ضد مبارزه کې هر کال 5000 هکتار څخه پر زیات ځمکه باندې نوي باغونه شول کیږي چې مخکې به د کوکنارو کښت باندې کېدی. دا د کندهار د ډنډول سوالي هغه نوې شول سوی باغ دی چې تازه میوې ترسیدلې. د باغ خوند وای چې د تیر خلاف اوس زیات مزکوال کوشش کوي چې پر خپل مزکو باندې باغونه کښېنی. د بالاکرز د سیمې اوسیدونکو هم مزکوال اجي عبد الله په اړه داسې وای:
خو موږ غواړو چې د وزارت خاص د کندهار اداره یا د مرکزی اداره زموږ سره په دغه باغ کې کومک وکړي، دغه باغونه راته جوړ کړي. ان شاء الله د بزګر په هیڅ وخت کې مواد مقدر کړي او چې کړي مغه ډیر کم ډیر محدود وي، هغه موږ خلکو مخړولې دي. زه فکر نه کوم چې موږ به تاسو ویني فراتون کې په دوه درو کلو په کندهار کې به صفر وي مواد مقدر.
په نو باغونو کې تر ډیره د انګورو، انارو او پستې باغونه شامل دي. د نشي توکو مخکنی کروندګر هم وایي چې مزکوال د تیر برعکس د باغداري په اقتصادي ګټو باندې پوهېدلی او اوس تر ډیر پورې پر خپل مزکو باندې نوي باغونه شتي.
موږ د مړی دي نه لانی را کړی دي را باندې ګرځېدلې دي او په مې په اړه مې شي یو یو واري را تراغلې دي. موږ ډیر جن خوشاله.
د کندهار د کرهنی او مالداری رئیس انجینر حفیظ الله سیدی وایي چې وزارت یې لمر سکونکو بنسټونو سره په ګډه په دې ولایت کې ټول زراعتي انکشافي پروژې د بدلی میشه تر چتر لاندې ترتیب کړي دي. د زیاتې چې په دې برخه کې تر ډیره د باغداري برخې زیاته واده کړي چې د شمیرو لمخي هر کال په دې ولایت کې له 500 څخه تر 6000 هکتار مزکه باندې نوي باغونه شول کیږي.
منغوالو چې دغه ناروا بوټي د محو کو لری کو او د دې په ځای یو حلال بوټي چې زمونږ وطن د پاره د ګټوي بسګرم پکې وسای او حلال روزي لاسره وړي موږ هغه ترویجو.
د کندهار د کرهنی او مالداری ریاست ځتی چې دا ولایت د کرهنی لپاره تر لاسو پوری کوښنی اقلیمونه لري چې بیلابیلو زراعتي کښتونو په کې ګټه وره پایله ورکړي. د زراعت تغییر د کروندګرو پر ژوند باندې څه اغیز کړي؟
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
قدرمن اوریدونکو، د فرار وختي چرواکي وایي مخکې به خلکو فکر کاوه چې پولیو واکسین یو جبري پروګرام دی او روغتيایي چرواکي د خپل معاش د ترلاسه کولو لپاره عملي کوي. خو په وینا یې اوس خلک پوسیوي چې پولیو واکسین د فالج د ناروغي د مخنیوي درمل دی او باید د ماشومانو د ژغورنې لپاره عملي سي. او اوس د فرار دینی عالمان هم و ماشومانو ته د پولیو د واکسین پر ورکړه ټینګار کوي. نورحال زموږ د همکار خوشحال ځلان پر پورت کې ووري.
په فرا ولایت کې اړوند روغتیاي مسؤلین دی پولیو واکسین په اړه دی عامه پوهاوی زیاتوالي لامله خوش دي. د فرا ولایت د امیر روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شیخ وایي مخکې به خلکو فکر کاوه چې پولیو واکسین یو جبري پروګرام دی او اړوند کارکونکو د خپل معاش تر لاسه کولو لپاره عملي کوي. خو په وینا یې ورسته له هغه چې په ماشومانو کې دی ګوزان پیښې زیاتې سوي، اوس خلک پوسوي چې پولیو واکسین دی فلج ناروغي دی مخنیوي درمل دی او باید دی ماشومانو د ژغورنې لپاره عملي سي.
دا اسحت اتويشتما د افغانستان د خپلواکۍ د بیا اخستو سلمه کلیزه. دا ورځ افغانستان او په ټول نړۍ کې افغانان په ځانګړو مراسمو منځي. د امریکا غاک آشنا رادیو تلویزیون او ټولنیز پانه هم د ځانګړو خبرونو پترس کې دا ورځ منځ د تاریخ پوهانو له نظره د افغانستان د خپلواکۍ د سلکلن تاریخ په لړ کې پرمختګونه، خندونه او تحولات. د امریکا غاک آشنا رادیو له تاسو سره د افغانستان د تاریخي ورځ لمانځي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل.